د مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه مې ومنه. ز بشیر غواخم او تاسو د مشال ریډیو د نن ورځې د نه سته خبرونو په اخیری غړی کې هر کله وایم ل 15 څخه تر شپږو بجو په دې غړی کې تاسو بل بل ریپورتون لرو او په تازه حالاتو مو خبرو تبصری هم د دې غړی برخه دی او مطبوعاتي کتنې هم پکې لرو. کو وخت را سره تاسو کې د شي سندره هم خبرې کو نو هیله ده چې تر اخره پورې را سره ووسئ او دا ټول خبرونه را سره په شریک واورئ. لومړی به فرخنده اسد درته خبرونه وایي.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سرټکی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په یو ناسا په سفر کابل ته رسیدلی دی. د پښتون ژغورنې تحریک حکومتي استازو ترمنځ تېره ورځ شوي مذاکرات بې لسه نتیجې پای ته رسیدلي دي او د اروپایي ټولنې نه د برطانیې د وتلو د چارو وزیر ډیوډ ډیویس استعفا ورکړې ده. د خبرونو تفصیل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په یو نا اعلان شوی سفر نن کابل ته تللی. د راپورونو له مخې مایک پامپیو به د افغان حکومت له مشرانو سره پر امنیتي او له افغانستان سره د امریکا پر نظامی مرستو خبرې کوي. د ولسمشرۍ ماڼۍ تر اوسه د مایک پامپیو سفر نه دی تایید کړی خو یوې حکومتي سرچینې چې نه غوښتل نوم یې خپور شي دغه سفر تایید کړی دی. په پام کې دا چې ولسمشر غني او پامپیو به څو شېبې وروسته د یو خبري کانفرنس له لارې د میډیا سره خبرې وکړي. په سعودي عرب کې به سبا د افغانستان د سولې او ثبات په اړه نړیواله غونډه کیږي. د سعودي خبری ایجنس پرون په یو بیان کې اول چې سعودي عرب او د اسلامي همکاري او سازمان د دې غونډې لپاره تیاریان سرته رسولي دي. د بیان لمخې دا غونډه د افغانستان او اسلامي نړۍ د علماو په ګډون په افغانستان کې د سولې د ټینګښت له لارو چارو سره د مرستې او د اسلام له نظره د ترهګرۍ او سختریزۍ د هرې بڼې د غندنې په هدف ترسره کیږي. لومړۍ غونډه به په جده او دویمه په مکه مکرمه کې وي چې افغانستان په دینی عالمانو سربیره د 30 اسلامي هیوادونو عالمان ورته بلل شوي دي. د پښتون اژغورنې تحریک او حکومتي استازو ترمنځ مذاکراتو درې مغونډه هم بې له کومې نتیجې پای ته رسیدلې ده. پرون په پېښور کې د پښتون اژغورنې تحریک او حکومتي استازو ترمنځ جرګه وشوه. په دې موقع د تحریک غړو وینا وه چې حکومت د خپلې جرګې په لړ کې سرکاري نوټیفیکیشن نه کوي او د مذاکراتو پر مهال هم د خلکو د لادرکه کېدو او د پي ټي ایم پر غړو د فشار اچولو پېښې کیږي، نو په داسې حالاتو کې دوی مذاکرات جاري نشي ساتلی. په جرګه کې د پښتون اژغورنې تحریک استازي دالا مسعود تیر ورځ مشال ریډیو ته اول
سلسل دې ته وایو چې تاسو د حکومت نه ځان نوټیفای کړئ چې تاسو اختیار ملو شي. تاسو هم د هیات پر غل چې ناروا ظلم او سر وشو هغه خو د پي ټي ایم یو جر څه کې غریب نه و هغه په دبي کې و جرګې ته مونږ ویلي وو نو هغوی جواب دا راکړو چې دغه خو د ام آی او ایس آی والا سره خبره شوه وایي چې زموږ سره نه دی.
بلخوا د حکومتي جرګې یو مشر ملک خار مرجان وایي جرګې د لادرکو کسانو په اړه حکومتي چارواکو سره خبرې کړي دي او د جولای په 18 به یوه بله غونډه کوي چې پکې د پرمختګ امکان دی. د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف زوم او د مریم نواز خاوند محمد صفدر پولیسو ته خپل ځان د تسلیمولو وروسته نیول شوی دی. پاکستانی مطبوعات لیکي هغه اډیالا جیل ته لیږل شوی دی. د ایون فیلډ درغلیو په مقدمه کې تیره ورځ ریټایر کیپټن صفدر ونیول شو. هغه ته احتساب عدالت یو کال بند سزا اورولې. محمد صفدر پرون تر نیول کېدو وړاندې په پینډۍ کې خپلو پلویانو ته وویل
نواز شریف دغه هیواد د 2 کروڑ خلکو د حقونو لپاره د هڅې شروع کړې دي او وخت راغلی چې د دې خبرې فیصله وشي چې آیا دا هیواد به د ووټ په طاقت چلو او که د ټوپک په طاقت به چلو.
بلخوا مریم نواز ته تیر خالی پشپه په لندن کې خبریالانو ته ویلي هغه پلار به د جولای پر 14 پاکستان ته ځي او له زندانه نه ویریږي. احتساب عدالت نواز شریف ته د 10 او مریم نواز ته د 10 کالو بند سزا اورولې ده. د مومندو ضلع د سنگ مرمرو د غرونو لیز لرونکي یا مالکانو په سرو کلي سیمه کې نن د معدنیاتو محکمې ضد احتجاج وکړ او غوښتل یې چې د هغوی نه دې هغه ټیکس واپس واخیستل شي چې د 1 ټن کانو پر سر د حکومت لخوا ټاکل شوی دی. د احتجاج کوونکو وینا وه چې د دغې له وجې په سیمه کې ټولې کارخانې هم بندې شوي دي. په احتجاج کې شامل یو تن حیات خان وایي د کانو د کار سره د تړلو کسانو چې شمېره 2500 ته رسیږي بېروزګاره شوي دي.
ٹیکسیس یہ اکڑے نہ دے انتہائی زیاد کڑے دے اور بے تپو سے زیاد کڑے بے قانون ہے زیاد 37.50 روپے دا پر فی ٹن باندھ دا خامخ کے پکے کیٹیگری نہ ہوا اس پکے داش وچ دا برک دے دا سپین دے دا خڑ دے بچی زمنگ لگیا دی پنجاب کے پلاسٹک را ہونڈے مزدور ہے کئی اگرچہ مومند پ منرل کی دا ٹولو نہ زیادہ رچ ایجنسی دا.
بلخوا د مدنیاتو د محکمې لخوا یو ټیکدار مشال ریډیو ته وویل چې هغوی د محکمې لخوا د مقرر شوي ټیکسونو نه یو روپۍ هم زیاته نه اخلي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د اروپایي ټولنې نه د برتانیې د وتلو د چارو وزیر استعفا ورکړې ده. هغه د برتانیې دویم هغه لوی چارواکی دی چې د دغه هیواد د اروپایي اتحادیې نه د وتلو د مذاکراتو په کار بوخت و چې دغې وزیر اعظمې ټریزا مے ته تاوان رسولی دی. په خپله استعفا کې ډیوډ ډیویس د برتانیې د اروپایي اتحادیې نه د وتلو پر هغه پلان چې بریگزټ نومیږي تنقید کړی چې د وزیر اعظمې مے کابینه پرې د جولای پر شپږمه سلا شوې ده. هغه وزیر اعظمې مے ته په خپل لیک کې دا هم ویلي په دغه پالیسۍ کې به دوی د مذاکراتو کولو لپاره په یو کمزوري ځای کې پاتې شي. هغه د جولای پر اتمه نیټه د شپې ناوخته استعفا ورکړې ده. بلخوا ټریزا مے نن ډومینیک راب چې وړاندې د کورنیو چارو د کورونو د چارو وزیر وو د بریگزټ د چارو نوی وزیر ټاکلی دی. او بل خبر دا چې رجب طیب اردوغان به نن د زیاتو نوو اختیاراتو په ترلاسه کولو سره د ولسمشرۍ دندې لپاره سوګند پورته کوي. اردوغان د 1500 کلونو نه د زیاتې مودې لپاره د ترکی په سیاست کې یو باثره مقام لري. هغه لومړی وزیر اعظم او بیا د 2014 کال راهیسې د ولسمشرۍ دنده ترسره کوله. نوموړی د جون پر 23 د 52.5% ووټونو ګټلو سره یو وار بیا منتخب شو. په ترکی کې په جون میاشت کې انتخاب بات 2010 کال د هغه لانجمنې ټول پښتنې ورسته وشول چې پکې حکومت له پارلماني څخه په صدارتي نظام بدل شو. دا خبرونه اوس هم د موسم حال او کرنسي او بي اورو.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.40 روپۍ شل پیسې غسل کیږي او په 1.40 روپۍ او یا پیسې خرڅول کیږي. یو پاون په 1.40 روپۍ او په 1.40 روپۍ او یا پیسې. یو یورو په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ شپېته پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 3.30 روپۍ شپېته پیسې او په 3.30 روپۍ اتیا پیسې. د سعودي عرب ریال په 2.30 روپۍ اتیا پیسې او په 3.30 روپۍ. او یو افغاني په 1 روپۍ اته شپېته پیسې غستل کیږي او په 1 روپۍ او یا پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د نهې په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 1.5، بنو کې 3.5 او 1.5، او کوټه کې به زیات نه زیات 8.5 او کم نه کم 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو خبرونه زموږ له همکارانو واوریدل. په دې غړي کې د نور رپورټون ترڅنګ د دې رپورټون تفصیل ورو. سبا په سعودي عرب کې په د افغانستان په اړه د نړیوالو دینی عالمانو غونډه کیږي چې تمه ده د پاکستان څخه هم دینی عالمان پکې برخه واخلي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي د مذاکراتو لپاره د حکومت د استازیتوب دا وکونکي جرګه بې واکه ده او د دوی یو ملګری حیات پر غل پر خوش کولو کې پاتې راغلی.
کوم ناروا ظلم او ترو شو نو دا د جرګی ذمہواری وانه جرګی ته مونږ ویری او دا چې تاسو نشه راخلاصولای نو مونږ په آرام کې نه بیا.
په مومند کې د قیمتي کانو کیندون کې د ټیکسونو لزتې دوه شکایت او احتجاج کوي.
دا ټول ملګری جناس دي خو ټیکس منی لکه د حکومت ټیکس منی خو چې کوم ټیکادار په خپل منمانه منیلی نو هغه شاید حکومت واضح کړي.
د جنوبی وزیرستان او شمالی وزیرستان صحافیانو د کمشنر سره ملاقات کړې. دوی ورته سوال
میش کمشنر ته دا و چې پراتیره پرشنه شې چې کیمو قبایلی صحافیون ته کیم تکلیف پرشانې یا د جانی مالی کیم نقصانات شوی دي چې د نور قبایلو غونې دا صحافیون دا ها د کمپنسیټ کو.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم شته را سره اوسه. اوریدونکو تاسو لکه څنګه چې په خبرونو کې واوریدل، په سعودي عرب کې سبا د افغانستان د سولې او ثبات په اړه نړیواله غونډه کیږي. په جدي ښار کې د لومړۍ ورځ باندې به شروع کیږي او تر هغې وروسته به په مکه مکرمه کې هم همدغسې د دینی عالمانو غونډه کیږي. دې ته تمه ده چې د پاکستان دینی عالمان هم ورشي. مخکې تر دې چې خپل همکار ته ورشو په دې اړه څېړنه واخلو، کابل ته بلل شو او له هغه ځای به د اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ واورو.
په دې وروستیو کې د افغان حکومت لوري د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې د خبرو د پایل لپاره تر بل هر وخت هیلې زیاتې شوې دي. اوس افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د اسلامي نړۍ د عالمانو غونډه به د دې بهیر له پایل سره زیاته مرسته وکړي. د دغه شورا وایان احسان طاهری د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان پلاوی د غناسي ته له یو روښانه پیغام سره ورځي چې د افغانانو د سولې غږ او د افغانستان فتوا ده او په خبرې دوی له دې ناستې وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو د پایل لپاره هم هیلې لري. د وای د لومړی ځل دی چې د نړۍ په کچه د اسلامي نړۍ عالمان د افغانستان د سولې په اړه راغونډیږي چې دا زموږ او د افغانستان د سولې لپاره لوی لاسته راوړنه او لوی ملاتړ دی. افغان پلاوی دې ناستې ته د افغانانو د سولې غږ لیږدوي. په دې ناسته کې به له شک پرته د افغان سولې په اړه اسلامي بحث وشي. دا د افغانستان د راتلونکي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل لپاره ډیره مهمه ده. د اسلامي نړۍ د عالمانو دغه غونډه چې په افغانستان کې روانه جګړه د بحث مهم ټکی دی او سبا د سې شنبه په ورځ د سعودي عربستان په جدې او مکرمه ښار کې پیلېږي دوه ورځې دوام کوي. د افغانستان د پلاوی په ګډون په دې ناسته کې د اسلامي نړۍ یو سل شل عالمان برخه لري. د سولې علي شورا وایي هیله لري چې په دې ناسته کې د وسلوالو طالبانو استازي هم برخه واخلي، خو وسلوالو طالبانو په دې غونډه کې خپل ګډون رد کړی او له افغان عالمانو یې هم غوښتنه کړې چې په دې غونډه کې د برخه نه اخلي. د تیر کوچني تر په شپو ورځو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ لنډمهاله اوربند چې د نړۍ او سیمې له تود هرکلی سره مخ شو په دغه هیواد کې د سولې د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره هیلې زیاتې کړې. تر دې اوربند وروسته د ازبکستان او سعودي عربستان په ګډون یو شمېر هیوادونو چمتووالی وښود چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیلېدو په برخه کې به مرستې وکړي. له دې سره تېره ورځ د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف کابل ته د خپل سفر او د افغانستان د امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر سره د لیدلو پر مهال د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر وایان قادر شاوی خاغلی اتمر په دې لیدنه کې ویلي چې د افغانستان د سولې په اړه د ازبکستان مرسته اړینه ده او له یاد هیواد په دې برخه کې د زیاتې مرستې غوښتنه کړې ده.
د دې سفر هدف دا و چې د سولې او سیمه ییزو همکاریو په ټینګښت کې د دواړو هیوادونو د همغږیو او همکاریو پیاوړتیا نور هم قوت پیدا کړي. که چیرې په همدې ډول یا په دې ته ورته بل فارمټ کې د افغانستان وسلوال مخالفین دې ته لیوالتیا ولري چې د ازبکستان د همکاریو څخه ګټه پورته کړي او افغان حکومت په لدې
په سعودي عربستان کې د افغانستان د جګړې په اړه د اسلامي نړۍ د عالمانو دغه ناسته په داسې حال کې ترسره کیږي چې له دې وړاندې په کابل، اندونیزیا او ازبکستان کې هم د افغانستان د ستونزې په اړه لوی غونډې ترسره شوې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې او شمېر غړي وایي هغه پریکړې چې د افغانستان په اړه په بیلابیلو کنفرانسونو کې کیږي باید د شعار تر کچې پاتې نه شي. د ولسي جرګې منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل چې افغانان د سولې تږي دي او که افغان حکومت د سعودي عربستان له ناستې سمه استفاده ونه کړي دا ناسته به هم د تیر په څیر د افغان جګړې د پای ته رسیدو په برخه کې بې ګټې وي.
اوریدونکو د اکرام الله اکرام رپورټ مو اورید له کابل او لکه څنګه چې تاسو مخکې مو ویل موږ سره دا وخت له اسلام آباد زموږ همکار څېړونکی طاهر خان د ټلیفون په کرخه دی او له هغه پوښتنه کوم چې په سعودي عرب کې چې د افغانستان په اړه د بیلابیلو هیوادونو د دینی عالمانو کومه غونډه له سبا شروع کیږي په دې حقله به ورسره خبرې کوو. طاهر خان صاحب په خیر راغلی. او اوریدونکو ته دا وایي چې افغان حکومت له ډیر وخته دا کوشش کوي چې په سعودي کې دغه سی غونډه وشي، تر دې ځایه مونږ څنګه را ورسېدو؟ دا څنګه ممکنه شو چې په سعودي کې داسې غونډه وشي؟ ځکه د دینه مخکې د مکې د کعبې امام هم د افغانستان په اړه دعا کړې وه چې دلته دې ترهګري ختم شي او جګړه دې ودرېږي، نو تر دې حده دغه هڅې څنګه کامیاب شوې؟
ډیر مننه ستاسو. اول که دینه شروع کوم، 2014 کال کې هم سعودي عرب یو پلان جوړ کړی چې دغه کانفرنس جوړ کی. البته روسته بیا هغه وخت چې کوم د او آی سی یا د اسلامي هیوادونو د همکارۍ کم تنظیم دغه سیکرټر هغه بیا استعفا کړی او طالبان هم خبرګون خلو هغه غونډه بیا نه وشوي. روسته بیا سعودي عرب اولنې خو زما دا نظر دی چې کیدی شي د افغانستان په مسله کې چې اوس د ډیرو هیوادونو یو رول مخې ته راغلی دی، کردار مخې ته راغلی دی، سره له دې چې د قطر کې طالبانو دفتر خو اوس زړه خبره ده 2012 کې جوړ شوی، لیکن د ایران رول ډیر زیات مخې ته راغلی دی په دې وروستو کې. او بل دا چې هر هیواد غواړي چې دغه یو فعال رول وي، یو دا امکان چې سعودي عرب په دې وجه باندې دا فیصله اوس کړی چې دا کانفرنس وکړي. دویم تاسې هم امکان شته چې امریکایان به هم دا غواړي چې هغه کوم دغې دوست هیوادونه دي بیا د سعودي عرب یو خاص مقام دی په اسلامي هیوادونو کې د هغې یو اثر په افغانستان کې شته، طالبانو سره هم په ماضي کې ښه اړیکې او تعلقات پاتې شوي دي، نو کېدی شي د هغې په دې کې یو خواهش سعودي عرب نه وي او دې ته دې مجبور شوي وي چې سعودي عرب اوس دا کانفرنس وکړي. خو بیا د ایران رول ته زه لږ زیات اهمیت ځکه ورکوم چې طالبانو کله هغې سره هغه د تعلقاتو خبره اوس هر وخت کېږي، د رابطو خبره کېږي، نو کېدی شي سعودي عرب هغه حساسیت لږ زیات شوي وي او دغه رنګ دا غونډې رابللی وي.
او تر خان صاحب د دې اهمیت څومره د پاکستان نوم کې دینی عالمان برخه اخلي، مخکې انډونیشیا کې او په کابل کې هم ورته غونډې شوې، خو د سعودي هغه خپل تاسو وویل مخکې چې ځانګړی اهمیت لري، د دې غونډې اهمیت څه دی او تاسو اغیز څنګه ویني؟ تاثیر به وکړي؟ طالبانو خو ویل دي چې دوی پکې برخه نه اخلي په دې غونډه کې، خو تاثیر کوي شي په جګړې باندې، د جګړې په کمولو باندې؟
زما خیال چې د سعودي رول خو هیڅ نشته چې دا یو مهم رول په دې معاملاتو کې شته. البته د سعودي عرب نه کېدی شي لږ دا یو منظم پلان د دې غونډې لپاره نه راغلی، او د پاکستان نه د علما هم اوس لږ چې په مخکې چې ما معلومات وکړل، ځکه چې کله په مارچ کې غالبا په جکارتا کې غونډه شوې وه، نو 15 د پاکستان نه دینی عالمان ورغلي وو. اوس چې ما د دې ستاسو سره د خبرو نه مخکې معلومات وکړل چې آیا د پاکستان نه څومره خلک دي، اکثر عالمان چې هغه انډونیشیا ته تللي وو یا هغوی ته اوس بلنه ورکړې شوې وه، ډېر پکې هغې خپل اراده اوس بدله کړې ده چې هغوی سعودي عرب ته لاړ نشي، او هغې څه دلایل لري. د هغې په ذهن کې یو دا ده چې سعودي عرب کومه دعوتنامه ورکړې وه عالمانو ته، چې د هغې یو کافي ما هم لیدلې ده او ما سره اوس موجود ده، هغې کې هغه ژبه لږ د دوی په نظر د پاکستاني عالمانو په نظر لږ سخت استعمال شوې ده. لکه په دغه دعوتنامه کې چې زما مخې ته پرته ده، که زه تاسو سره لږ د هغې معلومات شریک کړم، نو په هغې کې یو خو طالبانو نه اپیل شوې ده چې هغې د افغانستان حکومت ومني، دویم د جنگ بند کی. لیکن په هغې کې بل بیا مهم خبر دا ده چې په دغه دعوتنامه کې افغانستان کې فعالیت کوونکي، جګړه کوونکي، سرگرمی کوونکي هغه تور ته ترهګر ویل دي، او د هغوی هغه نظر چې هغوی دا لکه په دې دعوتنامه کې ویل شوی دي چې که هغې د اسلام په نوم باندې خلک وژني د هغې جیدادونه تباه کوي، نو دا یو غلط او فکر او سوچ دی. ځینې پاکستانی عالمان دا خبره کې دی دا یره انده زما لږ مخکې خبره شو، ځینې کسانو سره د هغوی دا نظر دی چې کېدی شي سعودي عرب کې د وړاندې نه فیصلې شوي وي، یا فتوا جاري کول یا یو اعلامیه خپرول. د دې دا نظر چې دې سره اول مشورې نه وي شوي، لکه څنګه چې د جکارتا د غونډې نه وړاندې ډېر زیاتې مشورې پاکستان سره هم انډونیشیا کړې وې، افغانستان یو دا ستونزه پیدا شوې ده، او هغه زما خیال سعودي عرب چې د پاکستان نه کوم امیدونه کېدی شي هغه امیدونه او هغه هیلې هغه رنګ پوره نشي. دا مشکل اوس پیدا اول داسې عالمانو لکه یو دلته د انصار العلماء په نامه باندې چې کوم داغي مشر دی فضل الرحمن خلیل، هغه تر پرون پورې چې هغه ځي، بلکې هغه کوشش کوو چې نور خلک هم سعودي عرب ته لاړ شي. اوس موږ لکه شېبه وړاندې واورېدل چې هغه هم خپل اراده بدله کړې ده، نو لکه دا رپورټونه اوس مخې ته راغلي چې کېدی شي ډېر پاکستاني عالمان لاړ نه شي په دې بنیادونو باندې.
ډېره مننه، ډېره مهرباني طاهر خان صاحب، تاسو موږ سره د اسلام آباد رالی د ټلیفون دی.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو دا بالکل مشال ریډیو دا، موږ نورو رپورټونو ته راګرځو. د پښتون ژغورنې غورځنګ او حکومتي جرګې ترمنځ مذاکرات د ځنډ ښکار شوې دي. پرون په دې اړه کوم پرمختګ ونه شو، که څه هم دواړو سره لیدلی وو. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وایي چې حکومت لیوي خوا دوی سره د مذاکراتو کوشش کوي، او بلخوا دغه جرګې ته واک هم نه ورکوي، جرګه واک نه لري، او همداراز د دوی ځینې کسان هم غیب کړل شوي دي. په دې اړه زموږ همکار رپورټ لري.
پښتون تحفظ مومنټ 13 ورځ په پیښور کې د حکومتي جرګې په نوم د قبایلي مشرانو سره د دریمي غونډې وروسته په خبري غونډه کې ویلي دي چې د پی ټی ایم د غړو د لادرکه کولو او د حکومت لخوا د جرګې د سرکاري نوټیفیکیشن نه کولو په وجه د حکومتي جرګې او پی ټی ایم ترمنځ مذاکرات د ځنډ ښکار شوې دي. د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم میسود چې د پی ټی ایم په استازیتوب پرونی غونډې ته ورغلی و په دې لړ کې مشال ریډیو ته وایي
موږ مسلسل دې ته وایو چې تاسو د حکومت نه ځان نوټیفای کی چې یو خو اختیار ملو شي تاسو نن یې مکمل جواب کوو چې دغه ضرورت موږ ورته هیڅ ضرورت نشته دی نو دا جرګه هیڅ اکسپت نه لري دویم د حیات پرې غل چې کوم ناروا ظلم او سر وشو هغه خو د پی ټی ایم یو جلسه کې غریب نه و هغه په دبي کې و نو دا د جرګې ذمواري وه نو جرګې ته موږ ویلي وو نو هغوی جواب دا راکړو چې دغه خو د ام آی او ایس آی والا سره خبره شو او چې زموږ سره نه دی
د پښتون تحفظ مومنټ یو بل کارکون لیاقت یوسفزی مشال ریډیو ته وویل په داسې حالاتو کې د حکومت سره دوی مذاکرات جاری نشي ساتلی چې یو خوا د ستونزو د حل لپاره د مذاکراتو خبرې کیږي او بل اړخ ته د حیات پریغل په رنګ خلک لادرکه کیږي
او تر حیاته پورې خبره راورسېده کنه د دینه دا پته لګي چې حکومت یا ریاست په دې جرګه کې سنجیده نه ده.
خوده حکومتي جرګې یو مشر ملک خان مرجان وایي د جرګې هلې ځلې به روانې وي او د جولای په 18 نیټه غونډه رابللې ده.
ما په غالب خیال چې راتلونکي تاریخ پورې به ان شاء الله پاره کې ډېر پیشرفت مخکې وشي. موږ د حکومت سره پورا پورا خبرې شوې دي په میسنګ پرسن باندې نور کومه مسلې دي جرګه به جاری وي د دې جرګې بالکل حکومت ته کول عام دا واس کړی چې دا زموږ جرګه ده او دا جرګه به تر اخره پورې په دې مینس کې وي.
پښتون تحفظ مومنټ له حکومت غوښتنه کوي چې ټول لادرکه کسان دي عدالت ته وړاندې کړل شي مورای عدالت وجنې دي ودرول شي د نقیب میسود په وجنه کې ککړ پولیس افسر روانوار ته دي سزا ورکړي شي په چک پوسټونو دي ولس نه زورول کیږي او د قبایلي سیمو نه دي ماینونه پاک کړي شي خو بل خوا ته سمو د وړاندې د پوز د عامه اړیکو د سانګي آی ایس پی آر ډایریکټر جنرال آصف غفور په خبري غونډه کې ویلي وو چې د پی ټی ایم زیاتره غوښتنې منل شوې دي خو د پښتون تحفظ مومنټ غړي وایي غوښتنې نه دي منل شوې. تیر ورځ هم د یاد غورزنګ لخوا په پیښور 400 او مردان کې د حیات پریغل په نوم د پی ټی ایم د یو غړي د لادرکه کېدلو په ضد مظاهرې ترسره شوې وې. غلام غوس مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه شته تاسو هم دا اوریدل شئ. چارواکي او ځایي سرچینې وایي چې نڅرګند وسلوالو بیګا په شمالي وزیرستان کې په هدفي برید کې یو سیمه ییز فعال وژل دي. دا په 13 میاشت کې هم د غرنګ بریدونه شوې دي او ځایي خلک ویرېدلي چې د راتلونکو انتخاباتو په مهال به هم دوی ته د هدفي وژنو څخه خطر موجود وي. نو ځکه له حکومت غوښتنه کوي چې په دې اړه جدي اقدامات وکړي. د بیگانه وژنې ذمہواري چا نه ده اخیستې. زموږ همکار عمر وزیری درته تفصیل وایي.
چارواکي وایي قبایلي ضلع شمالي وزیرستان کې 13 شپه نه سرګنده وسلوالو د سیمې یو بل مشر په کور کې دننه په ډزو وژلې. د چارواکو په وینا 13 شپه تحصیل میرعلي خوشحالي جلیر سیمه کې ناسرګند وسلوال د یو ځایي مشر کور ته وردن نشول او په کور کې دننه د سیمې یو مشر خالد میسود په ډزو ووژو. د دوی په وینا د پیښې وروسته وسلوال په تیښته کې بریالي شول. چارواکي یو ځایي سرچینې وایي په نخښه شوی مشر د سیمې یو فعال غړی او په یو شخصي ښوونځي کې استاد یا خون کې هم وو. د په نخښه شوی مشر د برید ذمہواري لا چا نه دی منلی. شمالی وزیرستان کې روان کال مارچ میاشتې نه وخت په وخت هدفي وژنې شوې چې د راپورونو له مخې په 1300 میاشتو کې د یو درزن زیات هدفي بریدونه شوي چې پکې د سیمې مشران او ځوانان په نخښه شوي دي. شمالی وزیرستان کې د هدفي وژنو پر ضد د سیمې ځوانانو تنظیم یوتف وزیرستان د سیوري لاندې په وار وار احتجاجونه او پرلت شوي چې دولت نه سیمه کې روانو هدفي وژنو د مخانیولو غوښتنه کړې. شمالي وزیرستان کې عملیاتو پس چې سیمه ته خلک بیرته ستانه شوي نو ځایي خلک وایي چې دوی خپلې وسلې دولت ته په خوخه جمع کړي او اوس مهال سیمه کې په وسله ګرځولو بندیز دی. دوی وایي شپې مهال په کورونو کې د ځان د ژغورنې فکر وړي، ځکه چې د دوی په وینا نه سرګند وسلوال د شپې مهال په کورونو کې دننه مشران او ځوانان په نښه کړي، او دوی د خپلې ژغورنې بل متبادل هم نه لري، نو دولت نه غوښتنې کړي چې د هدفي وژنو مخه ونیسي چې دوی نور په سیمه کې پرامن ژوند وکړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
اردن کو تاسو مشال ریډیو هر ورځ په mashalradio.com هم اوریدل شي. د پاکستان احتساب ادارې یا نیب د دغه هواد د پخوانی وزیر نواز شریف پر ضد په ایون فیلډ نومي مقدمه کې د سزا شو کسانو د نیولو لپاره کاروایی پیل کړې ده، او دغه زومې چې عدالت ورته د یو کال قید سزا اورولې وه پرون نیولې ده. همداراز نیب ویلې دي چې نواز شریف او د هغه لور مریم نواز به هم نیسي. دوی دغه مهال په لندن کې دي او ویلې دي چې د جولای په 14 بیرته پاکستان ته ځي. په دې هکله د مجید بابر رپورټر.
د پاکستان احتساب ادارې د تیر جمعې په ورځ د یو احتساب عدالت لخوا نواز شریف، د هغه لور مریم نواز شریف او د هغه زوم کیپټن ریټایرډ صفدر ته د قید او جرمانې په سزاګانو عمل درآمد شروع کړو. په دې لړکی تیر ورځ یادې ادارې په راولپنډا کې کیپټن ریټایرډ صفدر گرفتار کړو. هغه ته د غلط بیانې او په جرم کې د تعاون په جرم د یو کال قید با مشقت سزا ورکړل شوې ده. په راولپنډا کې د نیب د ادارې دوه لوړ پوړو چارواکو لخوا د گرفتارۍ نه مخکې کیپټن ریټایرډ صفدر د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند سره تعلق لرونکو پلویانو ته په خپل وینا کې وویل، ما ته فخر دی چې زه یو سیاسي قیدی یم، ما ته به شرم هغه وخت راتلو که زه یو جنگی قیدی وې. او زیاته یې کړه،
نواز شریف د دغه هیواد د 2.5 کروڑ خلکو د حقونو لپاره دا هڅه شروع کړې دي، او وخت راغلی چې د دې خبرې فیصله وشي چې آیا دا هیواد به د ووټ په طاقت چلو او که د ټوپک په طاقت به چلو.
بلخوا په دې مقدمه کې ملوث پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه لور مریم نواز شریف چې دا مهال د دې وجې لندن کې دي چې د هغه میرمن کلثوم نواز شریف ناروغه ده، خو د هغه لور مریم نواز اعلان کړی چې د راتلونکي جمعې په ورځ به هیواد ته ستنېږي. د کیپټن ریټایرډ صفدر د گرفتارۍ او د نواز شریف او مریم نواز هیواد ته د راتلو په اړه د اطلاعاتو پخوانی وفاقي وزیر او د ګوند ویاندې مریم اورنګزیب په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل،
نواز شریف صاحب پہ ثابت نہیں ہو رہا،
دا سی ویل کے دل جی جرم چی پر نواز شریف نہ دے ثابت شوے پہ حقی کی مریم نواز ورسرا مرست کڑی نو لہاغی سرا کیپٹن صفدر صاحب ہم اونی سے او سزا ورکڑی. دا سی ہم ویل کے دل چی دا نیب ٹیم چاپی وہی صفدر دا بازار منس تورغلے او گرفتاری ورکبی. جنگ دانا دے چی تاسی سرخ کا تکڑی یا مونگ گرفتار اکڑی، جنگ دا دے چی مونگ اخپلا لٹولو نتیجو خبر جو او نواز شریف او مریم نواز پاکستان تا را روان دی.
محمد نواز شریف اور مریم نواز شریف صاحبہ ملک واپس آ رہی ہیں.
تیر ورځ سحر د یو نامعلوم زینا په خپل یو آډیو یا صوتي پیغام کې صفدر ویلی ول چې په ابتدایي توګه ما غوښتل چې خپل پرنی ټاټوبي مانسهری نه گرفتاری ورکړم، خو د ګوند د هدایاتو لمخه اوس به د بل خار نه گرفتاری ورکوم. د دې پیغام نه پس ګنګوسی وي چې هغه به د راول پنڈای لیاقت باغ نه گرفتاری ورکوي، خو بیا هغه د یو لاریون سره د خپل ګوند یو امیدوار حنیف عباسی انتخابي حلقې ته ورغلو او گرفتاری ورکړه. د نیب چارواکي وایي چې صفدر د دوی په ولکه کې دی او نن عدالت تا وړاندې کوي.
په پاکستان کې د جولای د 15مې انتخابات
خلک څه غواړي؟
خزی ته د اغه د ووټ د اهمیت احساس ورکړی شي. د
خدای علاقې درنیم زره ووټر دی خور ته
د امیدوارانو ځوابونه او تګلارې
د الیکشن تیاریاں چې دي بھرپور طریقې سره روانې دي.
دا هر څه د مشال ریډیو په ځانګړي یو ساته بحث کې
هر ورځ د پیښور په وخت لسلورو تر 500 پورې.
اوریدونکو، د مشال ریډیو څخه د انتخاباتو په لړ کې دغه ځنګړی بحث له سبا څخه شروع کیږي. تاسو له 4 څخه تر 5 بجو پورې د مشال ریډیو څخه اوریدل شئ. په دې ځنګړی بحث کې به کاندیدان یا امیدواران خبرې کوي، هغه به راغوښتل کیږي او ستاسي یعنی د رائے ورکونکو په زړه کې کوم پختن دی په خلی کوم پختن دی هغه به تکیږي او دوی به خپل موقف واضح کوي چې څنګه به د خلکو مشکلات حل یا او آیا دا غوي وټونو حقدار دی او کنه. اوس پنځم وجو شه رازل فرخنده اسد څخه د خبرونو لنډي زور.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په یو نا اعلان شوی سفر نن کابل ته تللی. د راپورونو لمخې مایک پامپیو به د افغان حکومت له مشرانو سره پر امنیتي او له افغانستان سره د امریکا پر نظامی مرستو خبرې کوي. په پام کې دا چې ولسمشر محمد اشرف غنی او پامپیو به څو شیبې وروسته د یو خبری کانفرنس له لارې د میډیا سره خبرې هم وکړي. په سعودي عرب کې به سبا د افغانستان د سولې او ثبات په اړه نړیواله غونډه کیږي. د سعودي خبری اجانس پرون په یو بیان کې وویل چې سعودي عرب او د اسلامي همکاري او سازمان د دې غونډې لپاره تیاریانې سرته رسولي دي. د پښتون ژغورنې تحریک حکومتي استازو ترمنځ د مذاکراتو دریمه غونډه هم بې له کومې نتیجې پای ته رسېدلې ده. پرون په پېښور کې د پښتون ژغورنې تحریک حکومتي استازو ترمنځ جرګه وشوه. په دې موقع د تحریک د غړو وینا وه چې حکومت خپلې جرګې په لړ کې سرکاري نوټیفیکیشن نه کوي او د مذاکراتو پر مهال هم د خلکو د لادرکه کېدو د پي ټي ایم پر غړو د فشار اچولو پېښې مخې ته راځي. د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف زوم او د مریم نواز خاوند محمد صبدر پولیسو ته خپل ځان د تسلیمولو وروسته نیول شوی دی. پاکستانی مطبوعات نن لیکي چې هغه اډیالا جیل ته لیږل شوی دی. د مومند ضلع د سنگ مرمرو د غرونو الیس لرونکو یا مالکانو په سرو کلي سیمه کې نن د معدنیاتو محکمې ضد احتجاج وکړ. غوښتل یې چې د هغوی نه دی هغه ټیکس واپس واخیستل شي چې د یو ټن کانو پر سر د حکومت لخوا ټاکل شوی دی. د اروپایي ټولنې نه د برتانیې د وتلو د چارو وزیر استعفا ورکړې ده. هغه د برتانیې دویم هغه لوی چارواکی دی چې دغه هیواد د اروپایي اتحادیې نه د وتلو د مذاکراتو په کار بوخت و چې دغې وزیر اعظمې تریزا مې ته تاوان رسولې دی. بلخوا تریزا مې نن ډومین کراپ چې وړاندې د کورونو د چارو وزیر وو د بریگزټ د چارو نوې وزیر ټاکلی دی. او رجب طیب اردوغان بنند زیاتو نوو اختیاراتو په ترلاسه کولو سره د ولسمشرۍ دندې لپاره سوګند پورته کوي.
اوریدونکو فرخنده ست ست د خبرونو لړډیز وای مشال ریډیو ته غوږی. اوس باز موږ همکار سراج ظهیر تاسو د پاکستان د نن ورځې د زینو رسپانو د ادارې غټ کیوي.
جنگ روس پانخ پلے ادارې کې وای د احتساب عدالت لخوا د سزا ورکول وروسته د پاکستان مسلم لیگ نون مشر نواز شریف او د هغلور اعلان کړی چې د جمعې په ورځ به پاکستان ته بستنیږي. او احتساب عدالت د نواز شریف او د مریم نواز د نیولو امر هم جاری کړی. ادارې وای امکان دی چې د امر ټول ټاکنو یوازې دوه اونۍ وړاندې په ملک کې سیاسي افراتفری پیدا شي، خو په دې کې به هر ډلې له د احتیاط او هوش نکار اغستل وي چې انتخابات له خطر سره مخ نشي. ادارې وړاندې لیکي پخوانی وزیر اعظم نواز شریف به ځان بی ګناه ثابتوي او د دې لپاره به کوشش کوي چې اولس سړکونو ته راولي. خدا به هیڅکله د نوموړي په ګټه نه وي، بای چې له دې ډډه وکړي، ځکه چې دا په کامی ګټو کې نه ده. ادارې اخر کې وای بل پلو د مخالفو سیاسي ګوندونو پلویان په سوشل میډیا باندې په یو بل پسې لګیا دي، نو بای چې یو بل د دیوال سره د لګولو کوشش پرېږدي او هر څه آئین او قانون ته پرېښودل شي. او دارنګ په کار ده چې سیاسي مشران هم د توازن او حق لار باندې ودرېږي. د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډیلی ټایمز هم په دې موضوع کې پاتې شوی او وای پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه لور مریم نواز شریف د جمعې په ورځ پاکستان ته را روان دي. ادارې وای د رسنیو پنډتانو به ویل چې د احتساب عدالت د سزا او رول وروستو به دوی د جیل د یری خپل وطن ته نه راستنیږي، خو دغه ټولې داوی غلطی ثابت شوي. ادارې زیاتوي د نواز شریف د راتک به د پاکستان په سیاست ژور اثرات وي، خو سمدستي اثر به د شهباز شریف چې کوم د وزیر اعظمۍ امکانات دي پاغي پریوزي. ادارې وای په دې سیاسي صورتحال کې دا د پاکستان لپاره یو آزمیښت دی، خو هیله ده چې دا کوم ناباوري سیاسي صورتحال په دې ملک روان دی دا به له قابو ونویستل شي. شریف له د عدالتونو سره مخ کېدل پکار دي او دوی هیله کوي چې د پاکستان عدلیه به په چټک توګه دا او نورې مسلې هواری کړي. د دې ترڅنګ له پیښور خبرېدونکو مشرق ورځپاڼه خپل اداري د سیاسي ګوندونو لخوا په منشور عمل نه کولو باندې لیکلي او وایي ورځ په ورځ د بیلابیلو انتخابي حلقو نه خبرونه راځي چې پکې خلکو امیدواران رانیولي وي او په منشور د عمل نه کولو ترې پوښتي او وایي ورته ووټ اغستل ولې راځي. د اداري په خبره د ووټونو وروسته دوی ته خپل منشور یاد نه وي، حالانکه دغه منشور د دوی له اولس سره لوزونه وادي وي چې د دوی اداري کارکردګي پر تلل کیږي. اداري اخري کې وای د ټولټا کن رستو بخو دغه امیدواران په نظر ناراضي خو د دې کارکونان په سیمه کې موجود وي بای چې بیا رستو د یو ګوند منشور حساب له دغه کارکونانو واغستل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو انټرنیشنل پریس یا نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کول، جزیره ټلویزیون په یو مقاله کې لیکلي چې په پاکستان کې د جولای په 15مه انتخاباتو کې خیلاسي سخدریزې ډلې هم برخه اخلي. دغه ډلو په هیواد کې انتخاباتي کمپاین کې مصروف دي. بلخوا فارن پالیسي مجلې په افغانستان کې د اقلیتونو په ستونزو مقاله خپره کړې. د مجلې لیکلي چې د حکومتي حل ځلو باوجود مذهبي اقلیتونه مشکلاتو سره مخ دي. ګلایز د دواړو مقالو غټې برخې درته وایي.
الجزیرہ ٹیلیویژن په ویبپاڼه په پاکستان کې په راتلونکو انتخاباتو کې د نوو سختدریزو سیاسي ګوندونو په اړه لیکلي دي چې له 2018 کال راهیسې په پاکستان کې خلاصي مذهبي ګوندونو شمیره زیاته شوې ده او انتخاباتي کمپاین هم چلوي. په دې کې ځینې وسلوالو ډلو سره هم تړاو لري او غواړي چې په قومي کچه سیاسي بهیر کې شامل شي. په مقاله کې راغلي چې تحریک لبیک پاکستان مشر خادم حسین رضوی تیر کال هغه وخت شهرت وموندلو چې د درې اونیو پورې په اسلام آباد کې احتجاجي ناسته وکړه. بل یو ډله ملي مسلم لیگ ده، دا په 2018 کال کې جوړ شو او د دې مشري سیف الله خالد کوي. دا خالد نوم د امریکا لوري د ترهګرو لیست کې شامل دی او پرې بندي سوم دی. په مقاله کې راغلي چې بل یو ډله اهل سنت و الجماعت ده، دا د پخوانی سپاهي صحابه ډلې نوی بڼه ده. دا سخت دریزه سنی ډله ده چې په فرقایزو پیښو کې ککړه ده. په پاکستان کې له 2008 کال راهیسې په فرقایزو نښتو کې در 200 نه زیات کسان وژل شوي دي. بلخوا فارن پالیسي مجلې د افغانستان پر حالاتو مقاله خبره کړې ده. په کابل کې تیر اتوار په ورځ په هندوانو او سیکانو خونړۍ برید شوی او په برید کې وژل شوي نور لسو کې ولس هندوان او سیکان شامل دي. دوی د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره ملاقات لپاره انتظار کوو. مجلې کې چې د عراق او شام په شان افغانستان کې هم اوږدې جګړې له وجې مذهبي اقلیتونه ډیر زیات اغیزمن شوي دي. مجلې د یو څو مذهبي اقلیتونو په حواله لیکلي چې افغانستان د 1992 کال نه مخکې په شان پاتې نه ده. په هغه وخت کې هندوان او سیکان له نورو افغانانو سره ډیر په خوشحالۍ سره ژوند کوو. فارن پالیسي مجللی کې چې په 2014 کال کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان لاله اقلیتونو ته په پارلماني ټاکنو کې د برخه اخستو اجازه ورکړی و. خو د مجلې په خبره د حکومتي هلو ځلو باوجود د هندوانو او سیکانو ژوند ډیر سخت شوی دی.
په پاکستان کې د جولای د 15مې انتخابات
خلک سواړي
خزی ته د اغه د ووټ اهمیت احساس ورکړی شي.
په دای لا کاش درنیم زره ووټر دی خورته
د امیدوارانو ځوابونه او تګلارې
د الیکشن تیاریاں چې دی بھرپور طریقې سره روان دي.
دا هرڅ د مشال ریډیو په ځانګړي یو ساته بحث کې
هر ورځ د پیښور په وخت لسلورو تر 500 پورې
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او دغه خبرونه چې د مشال ریډیو ځانګړي خبرونه ده د انتخاباتو په اړه د بحثي تاسو لڅلور څخه تر 15 بجو پورې اوریدل شي. هر ورځ د انتخاباتو تر نتیجو پورې به دا لړۍ روانه او تاسو کولی شئ سر له سبا څخه له مشال ریډیو څخه واورئ. اوس راځئ وسندر وورو د ګودر زازی په غږ کې.
Yeah.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري د ګودر زازی د غنوي سندرم اوریدله بیرته ریپورتونه ته راګرځو په مومندو کې د قیمتي کانو کیندونکو د ټیکسونو لزتی دو شکایت کوي او پرونی او نن احتجاج هم کړی دی دوی حکومت دی واضح کی چې د ټیکدارانو ټیکس د قانون مطابق دی او کنه دوی هم دراز ګیله کوي چې حکومت ورسره د سیټل ایریا یا د هغه سیمو چې مخکې په قبلي سیمو کې نه وي د خیبر پختونخوا سره وي اوس خو دا نور قبلي سیمې هم د خیبر پختونخوا سره تړل شوي دي خو دوی چې لا هم د قبلي سیمو په شان سلوک ورسره کیږي په اړه د شانواز ترګزی رپورټ اورو
ملن ڈپارٹمنٹ کی پالیسی
نامنظور نامنظور
ڈپارٹمنٹ کی پالیسی
نامنظور نامنظور
ڈپارٹمنٹ کی زیتی
نامنظور
ملن ڈپارٹمنٹ کی پالیسی
نامنظور
داناری د محمد زلی د غرو د لیز لرون کو یا مالکانو پسرو کلی نو میسمه کی د مادنیات محکمې عزت وهاله دوی وویل چې د مادنیات محکمې ټیکادار د هغوی نه په شپې روپو د یو ټن کاڼې په ځای یو سل او اتیا روپۍ اخلي باید حکومت سرکاري ټیکسونه عملي کړي ملک سلطان بایزي وویل
اوس په لارښو د بنیر کې وګوره یو پرچا استعمالیږي او بارود چې څومره غواړي لدر کې پرشکا کې راواچو ما ته بارود چې دی غل تزي فوجي کیم کې پراته او دا غین را سره ایف سی ولا لیږي او و چې دومره بارود وړي چې څومره سورنګان تا والی نو چې زه اوس سوبې سره زم شولم دا حق ما ته ول نه راکړل کېږي چې کم د سیټ عراق حق
د محمد په ساپو کې زیارت خانقاه میګان په بایزو کې سړه او تور اخوا امبار کې ګمبته او دمبر په غرونو کې هم بلا بل قسمونه سنگ مرمر راوځي او د دغه سیمونه د محمد زینی کارخانو ته ولید شو قدر سبحان خور د پیښور پیربالا او د خیبر ضلع ملاګور سیم کارخانو ته وړل شي د دوی پوینه چې هغه د خپل ستونزو ضد احتجاجي لړۍ د روانې میاشتې د اولنې نیټې راهسې را روانه کړې او شپږ سوه کارخانې بندې ولاړې دي سید خان یو کارخانه دار او په زیارت کې د درنګ مالک ته او وای
به دوی شې یو لو 180 ته مطلب ټیکه دار سره غیس لغم نشته چې قانوني دغه هم نشته بس خپل منمانی کوي لکه ټیکس پرس کا د ټول ملګری جناست دوی خو ټیکس منی لکه د حکومت ټیکس منی خو چې کم ټیکه دار په خپل منمانی منیلی نو هغه شې د حکومت واضحه کی چې دې مطلب دا شې او دا بد سیاله
د حیات خان په وینا چې د کانو د کار سره په غرونو گاډو والا کارخانه او پنجاب تړلو والا او په دې لړکی د هر رقم مزدورانو شمیر تر شپې ته ضرورت پوري دي د دوی د احتجاج لوجه دغه ټول بیکاره شوی
ټیکس
سوا کړي نه دي انتهایی زیات کړي او به تپوسه زیات کړي به قانوني زیات و دیر ش روپ 37.50 روپے دا په فی ټن باندې دا خامخ کې پکې کټګری نه و اوس پکې دا شو چې دا برګ دی او دا سپین دی او دا خړ دی اوس پکې دا خبر هم ده بچی زمنګ لګیا دی په پنجاب کې پلاستیک را غونډي مزدورې کوي اگر چې بد قسمتی ده زمنګا چې مومند په منرل کې د ټولو نه زیاته ریچ ایجنسی ده
بلخو د مدنیاتو د محکمې لخوا ټیکدار اقبال شاوی چې هغه د مدنیاتو د محکمې لخوا مقرر شوی ټیکسونه نه یو روپی زیات ټیکس نه اخلي ځکه چې که هغه دا سی وکړل نو ممکن ده ټیکای منسوخ کړي شي او که بیا هم د غرونو د درنګونو مالکان کوم شکایت لري باید د غوی سره کینی چې ټکه پټکه حساب هم وکړي شانواز ترغزی مشال ریډیو پیښور
غواړی په خوندې توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسي ولري او له ویډیو آډیو لیکلې راپورونو او تصویرونو خوند واخلي نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشي
د آر اف ار ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ
هلته اخیری برخه تلاټ شي
پښتو انتخاب کړئ
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ویډیو ته ورشي
دلته د خپل خوخي راپورونه ولولي ویډیو غانې وګوري او پروګرامونه واوري
اوریدونکو له دغه اپ څخه که تاسو سمارټ فون لرئ یعنی آیفون لرئ یا سامسنګ لرئ یا نور کوم داسې سمارټ فون لرئ تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو اپ در سره ډاونلوډ کړئ او د هغې څخه دغه اپ څخه تاسو مختلفو خبرونو ته زموږ لاسرسی پیدا کړئ وایې موري ویډیو هلته کتلی شئ او همداراز رپورټونه هم هلته لوستلی شئ رپورټونه ته راګرځو په پاکستان کې انتخابات د جولای په 25مه کېږي او اوس کمپاین روان دي کاندیدان یا امیدواران لګې دي کمپاین کوي خو یو شی ته چې ډېر خلکو پام دی هغه دا دی چې کورنۍ سیاست په کې هم ډېرو خلکو ته ښکاري کورنۍ سیاست په دې معنی چې د چا پلار ترونه یا ورونه په سیاست کې دي د هغوی نور غړي هم په سیاست کې راغلي دي په دې اړه زموږ د همکار رپورټرو له پېښور
دا خیبر پښتونخوا سیاسي او شتمن کورنو دوا یا د دوا نزياد چوکو باندې خپل د خپل خاندان غړي ټاکونو تو درولې دي او په دې عمل کې دا یو نه علاوه ټول سیاسي ګوندونه په نظر راځي دا جماعت اسلامي نه علاوه ټول سیاسي ګوندونه لکه جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن پاکستان تحریک انصاف عوامي نیشنل پارټي قومي وطن پارټي پاکستان پیپل پارټي او پاکستان مسلم لیگ نواز مشرانو د خپل خاندان غړي د قومي او صوبایي سملي چوکو د او درولی دی جا جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن چې د متحده مجلس عمل مرکزی صدر هم دی دا ډیر اسماعیل خان نه د دوه قومي اسمبلی چوکو د پاره او بیا د کشر رور مولانا لطف الرحمن د دوه صوبایي اسمبلی چوکو امیدوار دی دغه شان د مولانا فضل الرحمن زوی اسد محمود د ټانک ضلع نه د قومي اسمبلی چوکې ته ولاړ دی چار صدا کې د عوامي نیشنل پارټي مرکزی صدر اسفندیار ولی خان قومي اسمبلی او د هغه زوی ایمل ولی خان صوبائی اسمبلی حلقے امیدواران دی ہوم پہ چار صدا کی دا قومی وطن پارٹی مشر آفتاب احمد خان شیرپو دا قومی اسمبلی چوکے دا پارا او دا غزوی سکندر حیات شیرپو دا خیبر پختونخوا اسمبلی دا پارا ٹاکن کوی پا نوخار کے پخوانی وزیر اعلی پرویز خٹک دا یو قومی اسمبلی او دوا صوبائی اسمبلی چوکو دا پارا او دا غزوم ڈاکٹر عمران خٹک پا دا ضلع کی دا دویم قومی اسمبلی چوکے تا دا پاکستان تحریک انصاف امیدوار دی دا پاکستان مسلم لیگ نواز صوبائی صدر امیر مقام پاسوات او پیښور کې پټاکونو کې برخه اخلي او د هغه رور ډاکټر عباد د شانګلې نه د قومي اسمبلی لپاره امیدوار دی پیښور کې د ارباب جهانگیر زوی ډاکټر ارباب علمگیر د هغه ښځه اسما علمگیر او زوی ارباب زرک د پاکستان پیپل پارټي په ټیکټ پټاکونو کې برخه اخلي پیښور کې د جیو ټلویزیون بیرو چیف محمود جان بابر وای چې دغه عمل نه صرف خاندانی سیاست ته وده ورکوي بلکې د جمهوریت د پاره هم خنشي ګڼلې
ورنه پکار دی چې په خوا به کوم لیډرو سخت زیات هغه په خپل ادریدو اوس سخت زیات خپل کارکون ادرولې دي سخت زیات هغه سړی ادرولې دي چې ورته پته ده چې د دې کې بیملی نو ماته نقصان نه کیږي خو خپل ځان خپل زوی خپل خزه خپل زوم خپل اولاد اغه ټول چې کوم دی آی سیکور حلقو باندې ادرولې دي، زکه چې دی وی چې زمونږ خاندان دی په هر صورت باندې پارلیمان ته ورسی، او کدا خاندان برسی نو دا زمونږ په ګټه باندې ده، نو د خاندانی سیاست نه یو جماعت هم نه اوزي.
دا یادونه ده چې کوم امیدواران د یو نه زیات حلقو باندې بریالي شي، هغه بیا د خپل خوخي چوکې ځان ته غوړه کړي او په پاتې چوکو باندې بیا ټاکنې کیږي. په 2013 ټاکنو کې مولانا فضل الرحمن د کامی اسمبلی درې چوکو باندې بریالي شیو، خو بیا رستو په لکی مروت، ټانګ او پیښور ضلعو کې په دغه چوکو دوباره ټاکنې شوې وې.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو د پاکستان د نورو برخو په شان په خبر کې هم انتخاباتي کمپاینونه په درس کې روان دي. د پاکستان د الیکشن کمیشن وایي چې دوی ټولې تیارین پوره کړې دي، نو ځکه کاندیدان په خلاص مټ لګیا دي کمپاینونه کوي. په خبر کې په جمرود د لوړګي کې نمایندانو کمپاینرانو خیمې لګولې دي او خلک هڅوي چې د دوی کسانو ته رائے ورکړي. ګلایاس پی رپورټ لري.
دا خیبر قبائلی ضلع پر درې سلوختم انتخاباتي حلقي یعنی لواړګي او جمرود کې هم انتخابي هلې ځلې روان دي. د الیکشن کمیشن د دفتر د چارواکو په وینا په دې حلقه سده پاسه 200,000 ووټونه رېجستر دي چې پکې له نمای زیات د خزو دي. د خیبر پر درې سلوختم حلقي کې ټولي 102 پولینګ سټېشن جوړ شوې دي چې پکې د مېرمنو لپاره جدا تنظیم شوی. له دې حلقې نه په 2002 او 2008 کال په انتخاباتو کې پیر نور الحق قادری د آزاد امیدوار په حیث کامیابی ترلاسه کړې و، خو په 2013 کال کې شاجی ګل اپریدی د دغه حلقې نه د قومي اسمبلی غړی منتخب شو. دا ځل په دې حلقه 13 کسان انتخاباتو ته ولاړ دي او کمپاینونه کوي. په دې کې د آزاد امیدوار شاجی ګل اپریدی کمپاینر فرید الله شینواری وایي چې هغه کس ته ووټ ورکړي چې کار وکړي.
مطلب دا چې هسپتالونو کې بم کارونه راځي هغه بره لکه سکولونه په کار دی چې په سکولونو کې ځنې باندې ځنې بچکوم دی کنه خرابې باید چې پاک را لکارونه وکړه. دلته ډیر خلک
انصاف نور الحق قادری پلوی شاہ حسین اپریدی وای چې خلکو ته تعلیم ضرورت دی او باید امیدواران دا په پام کې ونیسي.
مونږ ته د هسپتال ضرورت دی او په هسپتال کې د سہولتونو ضرورت دی، صرف ډانچانه چې بلډینګ جوړ شي او نن بیا پکې هیڅ شی نه وي. نو مونږ ته د خاص پتال او د خصولت ضرورت ته، د تعلیم ضرورت ته، د اوبو ضرورت ته، او د سړکونو ضرورت ته، او د بجلی ضرورت ته. بجلی خو بیخی بجلی او به بیخی سرشتانه.
د آزاد امیدوار شیرامت خان اپریدی کمپاینر محمد عدنان اپریدی وای چې د خپل امیدوار حمایت زکه کوي چې پارلیمان ته ځوانان منتخب شي.
په هر یو تقریر کې دا خبره کیږي مونږ به ان شاء الله د غریب سره منډه وو، تعلیم به ورکو، صحت به ورکو، دا کوم اوبو چې کوم تکلیف ته دا به مطلب مونږ سیټ کوو خیر سره. نو خو داسې وی چې لکه مطلب داسې ینګ وی په د خلکو په احساسي ور سره د خلکو د علاقې د کوم مسایل چې وی دغه ته دو لګه پام وی.
په خیبر کې په کورونو او حجرو د مختلفو سیاسي ګوندونو او آزاد امیدوارانو بیرغونه لګول شوې دي. د خیبر په دې حلقه ریټرننګ افیسر زید عثمان وای چې ټول امیدوارانو او د هغوی غړو ته یې د پاکستان د الیکشن کمیشن په اصولو باندې د عمل کولو امر ورکړی دی او د امنیت انتظامات یې هم برابر کړی دي. ځینې ولسی وګړي بیا وای چې هلته په تیر وخت کارونه شوي دي، خو بیا ځینې وګړي وای چې اوس هم اوبو، بجلی، سړکونو، صحت او د تعلیم اسانتیاوي نه لري.
ډیر پرامن روان دی، مونږ به هیڅ قسم د تشدد نه به مونږ لري او مونږ به پرامن وو. مسلې داسې نه دي حل شوي چې تقریبا د بجلی مشکل دی. بجلی مشکل خو د پاکستان غټه مسله او د هغې وجه سره د اوبو مشکل هم راځي.
زما نوم خو سمید الله شینواری دی. ته دا زمونږ علاقه چې کومه ډیره پاسمنده ده، هغه دلته یونیورسټۍ راوړي، کالجونه راوړي، سکولونه راوړي، داسې کسله به مونږ ټول کوو ان شاء الله.
د سیمې اوسیدونکي وایي چې هغه امیدوارانو ته به ووټ ورکوي چې د دوی ستونزې هواري کړي او سهولتونه ورکړي.
انتخابات
د مشال ریډیو ځانګړی بحث
هر ورځ د پیښور په وخت له 3:00 تر 5:00 پورې.
اوریدونکو دا خبرونه سبا ته نشریږي. په جنوبي وزیرستان کې د قبلي سیمو خبرلانو د کمشنر سره ملاقات کړې ده او هغوی ته ویل دي چې نه یوازې د خبرلانو د ژوند حفاظت دی، بلکې هغوی چې قرباني ورکړې ده په دې جګړه کې هغوی ته د مالی مرستې هم ورسول شي. سلام مسعود پی رپورټ لري.
د سولی وزیرستان د مسعود خبریالان هو نتنیزا ډله نن غرما مال د ډیر اسماعیل خان ډویژن کمیشنر جاوید مروت سره د هغوی په دفتر کښې لیدنه کتنه وکړله. د دغې لیدنې په وخت خبریالانو کمیشنر ته څه وویل؟ په ډله کښې شامل یو مشر خبریال اوردین مسعود وایي:
میر کمیشنر ته دا وویل چې په تیره پریشانی نه شه چې کوم قبایلي صحافیون ته کوم تکلیف پریشانې دے جانی مالی کیم نقصانات شوی دی چې د نور قبایل غونډه دا صحافیون دا ہاں دے دے کمپنسیٹ کو اے دے سره دا مالی تاون وشی او ماکین شه د میش سره حکومتی عسکری چارواکه دا وعده کړی وې چې په ماکین شه او توستا پریس کلب جوړوي. نو هغه هم دا وې چې ان قریب د جنوبی وزیرستان دا وراکه هغه صحافیون چې د کیم څه هم مسلې دي مسائل دي هغه د مو پټا پرایورټی شه دي او نشه لزو هغه حل کاوه.
کمشنر خبر اعلان ته سرنګ تسلی ورکړه وار وای زنه
دی جن لستانو چې کوم خپل داسې ایشوز و چې هغه ډېر ټایم راسې حل طلب دي او د هغې څه حل تر اوسه پورې د دې د مطابق نه ده راوتې د هغې موږ خبره وکړله او دا تسلیم انشاءالله ورکړله چې د اندېښنو ضرورت نشته ده موږ درته موجود یو انشاءالله د تا هر هغه کار چې په دې چوکۍ نه د دې ځای نه د حل کېدو وي هغې دپاره به تا ته د برتلو ضرورت نه وي او د جرنلسټانو په هکله باندې چې کوم د دې تاوانونه سوي دي یا د دې چې کوم ډیمانډس دي نو پوره پوره کوشش به مو انشاءالله چې په دې خپل ټینور کې دا سرته ورسو.
کمشنر جاوید مرو خبریالون ته دا تسلی هم ورکړله چې زه به په هر مشکل کښې د تاسو سره وم. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نهې ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هیلې
په 10:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 11 بجو
د ځوانانو غږ
په 1:30 بجا
د کرخې په غاړه
په 2 بجو
د مشال راډیوي مجله
په 3:30 بجو
سروي
په 4:30 بجو
اوریدونکو دغه خبرونه تاسې سبا له مشال ریډیو اوریدئ شئ او مخکې تر دې چې نن در سره مخه خوکو له فرخنده اسد څخه د خبرونو لنډیز اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په یو نا اعلان شوي سفر نن کابل ته تللی. د راپورونو له مخې مایک پامپیو به د افغان حکومت له مشرانو سره په امنیتي او له افغانستان سره د امریکا پر نظامي مرستو خبرې کوي. په پام کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی او مایک پامپیو به څو شېبې وروسته د یو خبري کانفرنس له لارې د میډیا سره خبرې وکړي. په سعودي عرب کې به سبا د افغانستان د سولې او ثبات په اړه نړیواله غونډه کیږي. د سعودي خبري ایجنس پرون په یو بیان کې وویل چې سعودي عرب او د اسلامي همکاریو سازمان د دې غونډې لپاره تیاریانی سر تار سولی دی. د پښتون اژغورنی تحریک او حکومتي استادو ترمن ته مذاکراتو درې مغونډه هم به له کومې نتیجې پای ته رسیدلې ده. پرون په پېښور کې د پښتون اژغورنی تحریک او حکومتي استادو ترمن جرګه وشوه. په دې موقع د تحریک د غړو وینا وه چې حکومت د خپلې جرګې په لړ کې سرکاري نوټیفیکیشن نه کوي او د مذاکراتو پر مهال هم د خلکو د لادرکو کېدو او د پی ټی ایم پر غړو د فشار اچولو پېښې روانې دي. د پاکستان د پخواني وزیر اعظم نواز شریف زوم او د مریم نواز خاوند محمد صفدر پولیسو ته خپل ځان د تسلیمولو وروسته نیول شوی دی. پاکستانی مطبوعات نن خبر ورکوي هغه اډیالا جیل ته لیږل شوی دی. د اروپایي ټولنې نه د برتانیې د وتلو د چارو وزیر استعفا ورکړې ده. هغه د برتانیې دویم لوی هغه چارواکی دی چې د دغه هیواد د اروپایي اتحادیې نه د وتلو د مذاکراتو په کار بوخت و چې دغې وزیر اعظمې تریزا مے ته تاوان هم رسولی دی. بلخوا تریزا مے نن ډومینیک راب چې وړاندې د کورونو د چارو وزیر و د بریکزټ د چارو نوی وزیر ټاکلی دی. او د ترکی رجب طیب اردوغان بنند زیاتو نوو اختیاراتو په ترلاسه کولو سره د ولسمشرۍ د دندې لپاره سوګند پورته کوي. اردوغان د 15 کلونو د زیات مودې لپاره د ترکی په سیاست یو باسره مقام لري. هغه لومړی وزیر اعظم و او بیا یې د 2014 کال راهیسې د ولسمشرۍ دنده ترسره کوله.
اوریدونکو د فرخندی اسد د خبرونو د لنډی سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونې پای ته رسیږي. تاسو کولی شئ چې سبا بیا د مشال ریډیو خبرونې اوریدو ته راشئ. تر سبا پورې در سره زه بشیر ګواښ د ټول ټیم په استازیتوب مخخه کوم. که په همدې څپو پاتې وئ تاسو کولی شئ چې د ډی وی ریډیو خبرونې واورئ.